د آزادی میلمه.
د آزادی میلمه پروگرام ته هر کله. په دې پروگرام کې نن له فیصل نووي سره خبرې کوو چې له کلونو راهیسې په اروپا کې ژوند کوي او د ورځنیو بوختیاو ترڅنګ په مدني فعالیتونو بوخت دی. د افغانستان لپاره په لاریونونو او بیلابیلو پروګرامونو کې برخه اخلي او په ټولنیزو شبکو کې د افغان وګړو د ملاتړ لپاره بحثونه کوي. د آزادی میلمه پروګرام کې هر وخت له فعالو کسانو سره خبرې کوو چې خپلې تجربې د سترګو لیدلې حال او نظریات له نورو سره شریکوي. فیصل نووي پروګرام ته شرغ لاس. د بحث پایل به په دې پوښتنه وکړم چې په افغانستان کې دننه او بهر ولې نن سبا په افغان ځوانانو کې یو ډول مایوسي خپره ده؟
ډیره مننه. سلامونه تاسو ته قدرمن صالح صاحب او ستاسو اوریدونکو لیدونکو ته. قدرمن صالح صاحب، لکه څنګه چې تاسو بهتره پوهیږئ چې یو هیواد وګړي د هیواد نه مهاجر شي، مسافر شي یا جلا وطن شي، نو دا طبیعي خبره ده. د جلا وطنۍ په خپله یو مایوسیت راولي او جلا وطنۍ سبب د دې کیږي چې د مایوسۍ احساس وشي، او دا یو طبیعي حالت ده زه فکر کوم.
نو پخوا خو داسې وینا کېدله چې که نور خلک مایوسه کېږي خو په ځوانانو کې مایوسي په کار نه ده، یا له ځوانانو سره مایوسي نهیلي خوند نه کوي. په دې اړه ستاسو نظر څه دی چې دا ځوانان چې په ټولنیزو شبکو کې په بحثونو کې یا په مرکو کې یو ډول مایوسي څرګندوي، دا د دوی حق دی که فکر کوي چې د دوی ذهنیت د دې حالاتو ته په پام کې نیولو سره بدل شوی؟
بالکل طبیعي خبره ده چې ځوانان باید د هر نوع مایوسه نه شي، او د مایوسۍ په مقابل کې دوی هغه خپل جهد و جهاد وکړي او هغه خپل تلاش ولري. دا د یو ځوان هغه اصل اصول دي. خو خبره په دې کې ده، لکه څنګه مې چول چې دا اوس د مجبورۍ کچه ده او د وطن نه جلا وطن شوي دي، او د جلا وطنۍ کې دغه احساس وغواړي که ونه غواړي راځي، ځکه چې په نورو فرهنګو کې نورو کلتورو کې چې تر څو دوی مدغمه کیږي دوی بله چاره نه لري، سبب دمدی کیږي چې ناهیله شي. او دغه کم خبره چې تاسو وکړه هغه هغه وخت کې صد کوي چې دوی د خپل په وطن کې اوسي او خپل د اهدافو لپاره کار وکړي. دلته چې اهداف د لاس نه وځي نو تر څو پورې چې دوی بېرته سایقل کیږي، دلته منسجم کیږي، دا د خپل هغه نیګیټیو سایټ چې ورته ویل کیږي یا مثلا هغه منفي حالت، دا به طبیعي خبره ده چې هم ټولنه به احساسه یا هم خلک به احساسه چې هغه په سوشل میډیا کې نن سبا موږ تاسو کو.
نووي صاحب، تاسو په افغانستان کې په بیلابیلو ادارو کې کار کړی دی، اوس چې له افغانستانه د باندې ژوند کوي، په افغانستان کې د نن ورځوانو سره په تماس کې یاست، هغوی څه وایي چې څه د لاسه ورکړي دي او څه غواړي چې ترلاسه کړي؟
د ځوانانو هیلې د شروع نه تر اوسه پورې همغه د یو آزاد یو وسا افغانستان ده، او هغه ځوانان چې په یو رڼا او په روښانه حالت فضا کې ژوند کله خپل تحصیلات ترسره کړي دي، هغه ځوان هیڅکله د ترکمه او تیاره نه مني. مګر هم د وطن د حالاتو سره دوی چې اوس فعلا سازش کوي او هغه خپل لاس و پنجې نرمي، دا هم د ځوانانو یو ستر استعداد ده چې هغه د دوی زغم سبب د دې کیږي چې دا کارو ته کولی شي. د ځوانان باوجود چې څنګه مې یادوري وکړه چې دوی هغه تلاش او کوشش هم دا ده چې په یو رڼا فضا کې دوی ژوند کړی ده، او هغه رڼا فضا د تل او د همیشه لپاره غواړي. مګر هم اوس چې دغه د نړیو هغه حرکتونه سبب د دې شوي دي چې هغه ځوانان هم د خپل هغه لار او مسیر په سادګۍ شکل سره نشي تعقیبولی، او دا یو مدت وخت غواړي چې تر څو هغه تورې تیارې ورکې شي چې بیا وشي کولی د خپل هغه لار او مسیر ترتیب کې، او دا د تورو تیارو ورکېدل په هیله باید د نورو په تمه کېننی. خپله ځوانان باید لاس په کار شي چې وشي کولی د خپل د درد لپاره په خپله یو نسخه ترتیب کړي. زه مطمئن یم چې هغه نسخه بیا به ډېره مفید هم وي.
نووي صاحب، په افغانستان کې په هرو څو لسیزو کې یو بدلون راځي چې نظامونه حکومتونه بدلیږي، ولې د هر حکومت له بدلون سره ولې تر ډیره د ځوانانو ژوند اغیزمن کیږي یا ولې دوی په نشه کیږي؟
زه فکر کوم دا یو طبیعي حالت ده چې کله نظامونه راځي او یا نظامونه نسکور کیږي، ځوان قشر همیشه په راس کې وي، همدا د ځوانانو سبب وي چې هغه نظامونه هغه حکومتونه، ځکه چې یو ستره نیرو یو ستره انرژي د یو نظام ځوان قشر وي. بیا دلته طبیعي خبره ده چې کله نظامونه نسکور کیږي ځوان قشر هم صدمه ویني. نو دا ځوانانو همغه چې بعضې وخت کله کله اصطلاح شوې ده چې دا مسؤلیت په د ځوانانو په ولیده، مګر زه په دې فکر کې چې هم مسولیت د ځوانانو په ولیده، هم قربانی ځوانان دي، او دغه شای موږ او تاسو عملاً په افغانستان کې وینو.
او که یو حکومت د ځوانانو زړونه ترلاسه نه کړي، فکر کوي چې دوام کوي؟
نو دا خو تاریخ معلومه کړي واضح وعده دي هر څه ټول ته، چې هر حکومت څه د ځوان قشر سره، څه د ټولنې هغه زوړ کوچنی ښځینه نارینه دوی سره که په ارتباط کې وي او دوی سره واټن لري، نو طبیعي خبره ده چې هغه د واټنونو سبب هم دا شوی ده چې نظامونه له بای نه تللي، د بقای نه ده پیدا کړي. نو زه فکر کوم چې بهترینه لاره همغه به وي چې د ځوانانو سره، بالخصوص چې هغه د یو ټولنې ستره انرژي ده، او د هغه انرژي سره واټن پیدا کول طبیعي خبره ده چې هغه حکومت نظام بې انرژي کېږي، چې بې انرژي شو نو له بای نه ځي.
نوابي صاحب، تاسو په اروپا کې له دې بوخت ژوند سره سراسره خپل مدني فعالیتونه کوي، دغه فعالیتونه څنګه تنظیموي د کار او د روزګار او د ورځني ژوند ترڅنګ؟
نو اکثریت هیوادپال ځوانان خو په دې فکر کې دي چې د دې ترڅنګ چې د هیواد نه جلا وطن دي او خپل کار او روزګار ته به ځان رسیدګي وکړي، او په عین زمان کې د انټیګریشن چې دلته مدغم شي د دې کلتور او د فرهنګ ترڅنګ، مګر همدا رقم چې دا د خپل هغه وظیفه بولي، د وطن پالنې په قبال کې، هغه مدني حرکتو په قبال کې هم دوی ځان ته دا خپله مسؤلیت او دین بولي چې حداقل د خپل د وطن لپاره مصدر د خدمت شي، لکه څنګه چې وایي چې د وطن اوبه دانه خورم، خدمت به یې ضرور کوم. نو طبیعي خبره ده چې دوی د خدمت لپاره هم دا ځان ته کار بولي، او دا هم د همدغه نورو کارو چې ضرورتونه دي په دې ټولنه کې، طبیعي خبره چې خپل مدني حرکتونه هم منسجمه کوي او لکه یې وظیفه غونې مخکې وړي. زه په دې فکر کې یم چې په افغانستان کې بدبختانه چې چیرته مدنیت نه وي، هلته مدني فعال بیا ارزښت او مفهوم نه لري، مګر په د هیواد نه بهار بیا نسبتا مدني فعالان هم د خپل رسا غږ لري، او په عین زمان کې هیوادپاله او با احساس افغانان هیڅکله دې ته تکیه نه ده کړې چې بس نو جلا وطن شو، وطن مو هیر شو. لا نورم انرژي او حرکتونه زیات دي، او په عین زمان کې د خپل هغه هڅې روزانه کوي چې څنګه وشي کولای بلاخره د دغه جلا وطنۍ نه نجات پیدا کړي، او په عین زمان کې چې دغلته راغلي دي او موقت حالت لپاره ځان منسجمه کړي، او بېرته همغه خپل اصلي ټاټوبې ته چې ګران افغانستان ته هم مصدر د خدمت شي، هم احساس د مسؤلیت وکړي، او په عین زمان کې د دې اروپا او یا د امریکا او یا د هیواد نه بهر افغانان چې دي دلته هم روزانه ژوند، او د دې ژوند سره هم د خپل هغه سازش او روزګار مخکې ویسي، چې به سبب د دې شي چې هم د دې چې ځان منسجمه کړي، هم د دغه روزګار او د دې عصري هیوادونه ګټه پورته کول، او د دې ګټه کریډیټ چې بلاخره ورته وي، هغه رقریزي چې ورته وي، هغه ثمر چې وي، هغه ثمر بلاخره خپل ګران افغانستان ته انتقال کړي.
نو بي صاحب، تاسو د همدغه اروپایي هیوادونو په زړونو کې په بیلابیلو لاریونونو او پروګرامونو کې برخه اخلئ، هلته څه غواړئ چې د نړۍ تر غوږونو پورې ورسوئ؟ تاسو په دغو پروګرامونو په دغو لاریونونو کې څه وایاست؟
زمونږ اصلي هدف خو همدا وي چې د هغه اکثریت خاموش افغانانو غږ په واضح الفاظو باندې نړیوالو ته ورسوو، چې د افغانانو غوښتنې څه دي، باوجود چې افغانان هیوادوال یا نړیوال په ډیرو مسایلو پوهیږي، ځکه چې د افغانستان لوبې هم نړیوالې لوبې دي، او دوی پکې بهتره پوهیږي، او دوی پکې بهتره دخیل دي. خو بیا هم موږ منحیث د یو ژوندی بشر چې په دې مسایلو پوهیږو، هغه د اکثریت خاموش غږ همدا رسوو چې په افغانستان کې فقر ده، په افغانستان کې دغسې وضعیت چې راغلی دا د افغانانو خپل حرکتونه نه دي، دا حرکتونه هم د نړیوالو دي، او نړیوال دې ته متوجه کوو چې دلته هاګاه ویخیار او پو نسل وجود لري، او د دې لوبو تر شا هم ښه پوهیږي، او د دې لوبې هغه افرادو کړۍ هم پیژني. نو هغه افرادو کړۍ ته دا اشاره کول دي چې که د بشري له لحاظ نه وای موږ هم مستحق یو، که د انساني له لحاظ نه وای هم مستحق یو، که د سیاسي و د یو هیواد په سطح د یو وګړو په سطح باندې هم موږ مستحق یو چې د خپل هغه حق و حقوق ترلاسه کړو. نو تر دغه حده پورې د اکثریتو ټولنو یا د اکثریتو مظاهرو یا د اکثریتو تجمعګانو هغه اکثریت غوښتنې همدا وي چې د واقعي د اکثریت خاموش د یو رسا غږ په صفت باندې د دوی هغه ممثل اوسیږي، او د دوی د غږ تمثیل سبب دم دی افغانانو د چدل ته کول شي نسبتا ام دغه نړیوالو ته هم نږدې دي په پارلمانونو کې په نړیوال سازمان کې په مختلفو ارګانو کې دوی په ډیر ساده شکل سره کول شي د خپل دغه مسولیت او دای نه دا کې او زه چې وینم اکثریت په احساس افغانان هم دې ته جوګه دي او چمتو دي چې دا حرکتونه په ډیر ښه شکل سره مخکې وړي
او کله چې دغه نړیوالې ادارې دا ډول حرکتونه لاریونونه او پروګرامونه ګوري فکر کوي چې پر هغوی باندې تاثیر کوي دغه سي هڅې
نو څنګه چې هغه فیلسوف هم ویلی دی وی یو حق خبره کته رادایم نو د خپل اثر لري طبیعي خبره ده چې دوی باوجود چې دا خبرې اوري کته ورته غوږم نه نیسي نو دا د خپل اثر لري طبیعي خبره ده دا نه ده چې دا انسانان دا کم کړنې چې شوي دي په دې ټولو سره هم نظر او موافقه دي په دوی کې هم کړی غړي ډډې ټپل شته دي چې بشري حرکتو ته انسانیت ته هغه د افغانستان کې چې څه فقر او هغه وضعیت روان ده د هغې وضعیت په طرفداری کې نه دي د خپل غږ لري مګر هم همغه خبره یم ګو تاسو چې یو ډیر کوچنی متل ده ما ډیر د مفهوم نه ډک ده چې وایي ماشوم وژاړي چې مور ورته شیدې ورکړي نو تر څو چې ته د خپل غږ ونه باسې او خپل حق ونه غواړې په هیڅ دنیا کې څوک ستا حق ستا په لاس کې نه درکوي چې دا ستا مسلم حق ده
نوبي صاحب نو دا هر څه څنګه تنظیموي ځکه چې په دې غربي ټولنه کې خو ژوند هم ډیر بوخت وي مجبور یست کار وکړي د دې ترڅنګ نور مصرفیتونه هم وي کورنۍ کارونه نو د دې ترڅنګ دغه نور پروګرامونه څنګه تنظیموي
د اروپایي وادونه روابط ډیر سره نږدې دي یعنی غلا سرحدات د دوی دومره تړلې نه دي چې یو بل سره ارتباطاتونه لرتا ګراته کو نشي په عین زمان کې د سوشل میډیا پلیټ فارم موږ لپاره ډیر یو ښه فرصت ده چې د دې فرصت نه ډیره ښه استفاده کولای شو چې کولای شو ډیر تر زره خپل هغه مختلف پلیټ فارمونه چې دي د هغې پلیټ فارمو له طریق نه کانفرنسونه ترتیبو بیا د کانفرنسو د ترتیبولو تر څنګه چې دا منیجمنت کېږي د منیجمنت بیا اصل ډګر ته راځو زه فکر کوم ستر د علت او دغه ستره لاسرسي چې باوجود دونه مصروفیتونه دي او ټایمونه به ماته مختلفه وي د اکثریت وادو نو دغه ستره کومک یا ستر لاسته راوړنه د دغه فساد نه چې موږ استفاده کوو هغه دغه سوشل میډیا ده او د سوشل میډیا په پلیټ فارمو کې موږ کولای شو چې دا هر څه په ډیر ښه شکل سره منیجمنت کو د منیجمنت نه بابات بیا هغه لکه څنګه چې مخکې ویل چې سرحدات سره آزاد دي که فرانسه ده که جرمني ده که آلمان ده که ایټالیا ده د ټولو اتحاد د اروپا اتحادیه له یو بل سره را ارتباطات ډیر ده او دومره په عموماً کې لوی هم نه ده په 2 ساعتو 3 ساعتو کې د یو هیواد نه بل هیواد یا د یو مرکز نه بل مرکز ته والته هغه تجمع په ډیر ښه شکل سره منسجم کیږي
تاسو څو ورې د اکثریت خاموش یادونه وکړه څه موده مخکې تاسو خپل یو بنر خپور کړی و خپل لاکه سره مو متن لیکلی و چې په افغانستان کې ژوند دغسې دی تاسو پر خپله خوله پلاستر لګولی و ولې مو داسې یو شعار او بنر خپور کړی
دا خو مونږ او تاسو کوی کوونه وای دا حقیقت کتمان کولای نه شو چې په افغانستان کې هغه حقایق چې ته باید بیان کې بدبختانه هغه حقایق ته نشي بیانول باید په هر وخت کې د هر نظام په ګټه د خبره وکړه هغه خبره ډیره رساوي او کده نظام مو باندې د نقد وکړه بیا هغه خوله تړل کیږي نو هغه هدف هم دا و چې اوس فعلا خو مونږ او تاسو بهتره وینو چې د افغانانو اکثریت خاموش چورته ما اکثریت خاموش خوال خو غک نه دلو د بیا کم کسان چې دغه غک تمثیل کیږي هغه زر تر زره نابود کیږي او هغه زر تر زره دوی کوشش کوي چې خلې ورته وتړي که په هر شکل سره وي موږ تاسو شاهدان اسو چې په یو فیسبوکی پوسټ باندې خلک ربړول شوي دي خلک وژل شوي دي په میډیا کې چې راغلي دي ظاهر شوي دي د خپل خبره کړې ده کورنۍ تهدید شوې ده فامیلونه تهدید شوې دي د خپل خپلوان ورته تهدید کړی دي چې تر دې حد پورې په غرب او په اروپا او په امریکا کې هم چې هغه ځوانان چې د خپل هغه حقایق بیانې او دا د دوی مسلم حق ده او دا هیواد ده دا باید وشي او د دیموکراتیک فضا کې نقد یو اصل ده او اصل نقد سبب د دې تخریب نه ده سبب د دې کې چې ته لا کولی شې رشد وکړې په ډېر عصري نړیو کې که اروپا ده که امریکا ده که استرالیا ده که نیوزیلند ده
تاسو دغه موارد هم له نړیوالو ادارو سره شریک کړي دي دغه چې د یوه فیسبوک د پوسټ په خاطر هم ځینې کسان ځورول سوي دي یا خپل خپلوانو ته ګواښونه سوي دي. دغه موارد تر نړیوالو ادارو تاسو رسولي یا غواړي ورسوي؟
نړیوال دا مسائل ساري، حتی نړیوالو سره چې په ارتباط کې دي، نړیوالو سره چې تاسو فعالین چې اته عکسونه اخلي، هغوی دغه عکسو کامنټونه او دغه عکسو عکس العملونه اته ګوري، نو په دې باندې په ډېر واضح شکل سره پوهیږي چې په افغانستان کې د بیان ازادۍ مفهوم اصلا کاملا خاموشه شوی ده. نو که خاموشه نه وای، خو موږ او تاسو وینو چې حتی ډېر اسناد وجود لري چې کم کسانو غږ وېسلی ده، بیا د هغوی نتیجه او سرنوشت تر دې چې پورې رسېدلی چې هلته ربړول شوي دي، بندیان شوي دي، او هغه خوشبخته انسان به دا وي چې د هغه زندانو او د هغه وضعیت نه راوتلی دي، مګر همغې کې دومره یو حراس وجود لري چې حتی تر اوسه پورې نشي کولی د خپل هغه رسا غږ دوباره منسجمه کړي. دا نړیوال هم پوهیږي، هم خبر دی، او هم موږ د خپل هغه دین ادا کړی ده چې دا خبره تر دوی غوږه پورې ورسو. زه فکر کوم چې یو واضح مسله ده، او دا واضح مسله که بیا تکرار کیږي هغه یو تکرار آسان ده.
بلې، په افغانستان کې تقریبا په تیرو دوو لسیزو کې خلکو د بیان ازادي درلوده، تقریبا آزاد مطبوعات درلودل چې په ټوله سیمه کې ساری نه درلود. نو یو دم چې داسې یوه چوپتیا راځي یا داسې محدودیتونه لګول کېږي، دا هغو ځوانانو ته چې په دې تیرو شلو کلونو کې په افغانستان کې له دغو اسانتیاو استفاده کړې ده، څومره یو مایوسونکی حالت دی؟
تاسو بهتره پوهیږئ چې د ځوانانو مایوسي ما مخکې وویل چې دا ته په هغه سیرو کې حتی لیدای شي. یو د یو ځوان په سیره کې تاسو کولی شئ منظمه یو کتاب ولیکئ چې څه وضعیت کې دي. نن سبا تاسو کولی شئ په افغانستان کې دا په ډیر ښه شکل سره ووینئ چې یو ځوان کم لباس چې په شل دوه لسیزو کې درلوده، هغه لباس بیا دوباره تکرار نه غوندي، هغه لباس په الماری کې ده، هغه کالی او هغه فیشن چې یو ځوان مثلا بیخي یو طبیعي حالت ده، هغه باید وکړي، هغه اوس وجود نه لري. هغه موچی چې په هیڅ سیاسي ډګر او په دې مسایلو کې خبر نه دی، یو دیو اجتماع یو عادي غړی او اتنا کاریګر ده، هغه هم پوهیږي چې هغې وخت کې څه رقم کار او روزګار و، او نن څه وضعیت ده. هغه ټیکسیران چې په تیرو شور لسیزو کې هغې یو سو روپۍ نفقه د خپل کور ته راوړی شو او اوس یې نه راوړي، دا وضعیت هغوی احساسوي. ما یو کامنټ لوستلی ده، هغه کامنټ ما لپاره ډېر یو مفهوم ده. هغه کامنټ کې یو چا زما دوست لیکلی و په فیسبوک کې چې قرغې ته راغلمه او قرغې کې خاموشه خاموشي ده. بل چا کامنټ یې لاندې کړی او لیکلی ول چې رابندان آرزوی مستک. نو یو ښار کې چې جمعیت اوسیږي، وګړي اوسیږي، نفوس وي، طبیعي خبره ده چې هغه رابندان به م وي، کیفیت به م وي، په هغې کې به هغه منفي کړنې به م وي. دا په ټوله دنیا کې چې انسانان په حرکت کې وي، نو د هر رقم مشتبهاتو د هرو کړنو سره سر لري، مګر اوس یو نوه حرکت وجود نه لري، او په عین زمان کې خاموشه خاموشي ده لکه هدیره، او امنیت هم داسې ده لکه یو قبرستان کې چې ته امنیت لري. نو د دغه فضا په موجودیت کې نو دا طبیعي خبره ده چې ځوانان هر څه محسوسوي، باوجود چې که احساسه یې نه چې دلیل څه ده، لکه مخکې مې چې ویل چې یو ټیکسیران یا هغه ځوان چې هغه خپل لباس ته ګوري، هغه کړنو ته ګوري، وظایفو ته ګوري، مثلا په ډیر شوق او ذوق سره به وظیفې ته چې ته نیکتایي او دریشي به یې اغوسته، خو اوس خو هغه نیکتایي او دریشي که ماته په زور هم واغوندي، زه هغه نیکتایي او دریشي ته چمتو نه یم، ځکه چې هغه فضا موجوده نه ده. فضا موجوده نه ده چې هغه ځوانان مایوسه دي، او دغه مایوسي سبب د دې کېدای شي چې د نیابتي جنګو قرباني شي، او د نیابتي جنګو قرباني چې کله شلل، بیا حاکم نظامونه هر نوع سیستمونه چې هلته وجود لري، د هغوی د نسکورېدلو لپاره بیا بېرته همدغه انرژي سبب کېږي.
نوبي صاحب، تاسو په اروپا کې خپل ژوند څنګه تنظیم کړ؟ د افغانستان تر وتلو وروسته خو تاسو هر څه له صفر نه شروع کړل، په دې تیرو دوو کلونو کې څومره دغه مزل سخت و ستاسو لپاره؟
یو ما ته نه، لکه نور اکثریت افغانان ته همدا رقم ستونزمن زه، ځکه چې کلتور، فرهنګ، مذهب، دین هر څه توپیر لري له افغانستان سره، او هغه موږ په بله ټولنه کې تربیه شوي وو، دلته بله ټولنه ده. نو بیا طبیعي خبره ده چې دلته یو شی چې ډیر زر اول خو د دوی دغه ژبې سره او د ژبې تر څنګه د دوی قانون سبب د دې کېږي چې ته کولی شې قانون مراعات کې، او دلته په ډیر منظم شکل سره د خپل ژوند ترتیب کې، باوجود چې د دې مسایلو کې ستونزمن زده افغانان د ډیر پخوانم په د اروپا کې چې څنګه جلا وطن د یو منسجم فرهنګي کلتوري ټولنې نه لري چې هغه فرهنګي او کلتوري ټولنې سبب د دې شي چې دغه نوي ځوانان چې راځي د خپل هغه کمې ستونزې لري هغه ستونزې د هغه مراکزو سره شریک کړي او هغه مراکز د دوی لپاره لکه نورو نړیوالو ډایسپورا چې دغه مشکلات حلی دغه شی بدبختانه لا تر څو په هغه کچه نه ده چې د ځوانانو هغه ستونزې یا د افغانانو اکثریت ستونزې حل کړي. نو موږ هم یګانه لاره همدا وه چې زر تر زره ډېرې ټولنې سره مدغمه شي هغه د دوی دغه ژبه چې کله د ژبه زده که څنګه چې وایي چې ژبه اساس د ژوند ده نو دغه ژوند تر څنګه سړی بیا کولی شي چې قانون باندې خپل سر خلاص کړي او د قانون په رڼا کې چې هر نوع حرکت کوي. زه مطمئن یم چې هغه که په اروپا کې وي که په افغانستان کې وي که په امریکا کې وي د قانون په رڼا کې حرکت کول هغه سبب د دې کېږي چې ته هغه د همغه هیواد ټولنه کې یا په همغه اجتماع کې ته کولی شي د خپل هغه ژوند په ډېر ښه شکل سره مدیریت کړي.
بلې، په اکثر اروپایي هیوادونو کې تر دې مخکې هم د افغانانو ځینې ټولنې وې چې په دې برخې کې یا حداقل سلا مشورې نورو نوو کسانو ته ورکولې. دغه ټولنې له نوو ټولنو سره چې په دې وروستیو کې په تېرو دوو کلونو کې ایجاد شوي دي، یعنی په خپلو کې همغږي سره لري
ټولنې خو د ډېرې پخوان هم وې په افغانستان کې او د خپل هغه معاصریت هم درلود، مګر هم هغې وخت کې د افغانانو هغه میزان په دې حد کچ زیات نه ول، ډېر افغانان جلا وطن شوي نه ول. اوس په هغه ټولنو باندې هم یو بوج ایجاد شوی دی چې د دې زیاتو اکثریتو مهاجرینو هغه ظرفیت او توانایي یا نه لري. نو طبیعي خبره چې دا نوې حرکتونه ایجاد شوي چې دلته په خپله راغلی دي، په هر هېواد کې دوه درې ټولنې شوي دي، بیا دا دوه درې ټولنې هم د فرهنګي له لحاظ نه چې هغه پخواني دي او دا اوسني دي د دوی هم تفاوتونه لري، دیدګاه دغه نظریات دي. باوجود چې زه دې ته ډېر احترام لرم ځکه چې دغه دیموکراتیک فضا هم دا ده چې هر سړی د خپل فکري استقلالیت لري او هر سړی کولی شي د خپل یو مسیر تعین کړي، خو مګر په یو شي باندې باید چې دوی په توافق سره ورسیږي چې هغه ملي ارزښتو ته او هغه ملي حرکتو ته او بالاخره یو منسجم حالت ته باوجود چې په مختلفو افکارو به یې مګر هم هغې مسیر ته چې ته کله راستنه کیږي یا راځي نو هلته باید په طبیعي شکل ده چې د خپل هغه دریز او مفکوره باید یو کې او په عین زمان کې هغه شخصي علایق یا سلیقې به تر شا پرېږدي، د ولس د غوښتنې په اساس او د ملت د غوښتنې په اساس او د ملي ارزښتو په اساس باندې به دې ډګر ته چمتو کیږي.
نوبي صاحب، په دې وروستیو کې چې دغه سوشل میډیا سړی ګوري یا ټولنیزې شبکې، ځوانان پر بېلابېلو ډلو ټپلو سره ویشل شوي دي، دوی ترمنځ فکري اختلافات بیخي اوج ته رسېدلي دي. یو کس راځي چې د هیواد د نوم سره مشکل لري، بل د قوم سره مشکل لري، بل هویت مسله راپورته کوي. دغه ولې داسې یو دم دغه مسایل راپورته سول؟
بیا هم زه په دې نتیجه یم چې دا وضعیت چې څنګه مې لکه مخکې چویل چې نظامونه نسکور کېږي، جلا وطني او جلا وطني کې دغه منفي حالتونه دي، د مکزیک او د ویتنام د جنگ پاکله باندې یو کتاب لیکل شوی ده، طبیعي خبره ده چې تاسو به هم تیاغا لري مطالعه بل راغوي چې کم حکومتونه چې ړنګیږي یا نظامونه لبای نزی او د جګړې نه وروسته نسلونه بې اعتماده کیږي، پکې مختلف حرکتونه راځي، مختلف تفرقې. نو د دغه دومره استخباراتي حرکتو، د دومره استخباراتي جنگونو، د نیابتو جنگونو اثر خو طبیعي خبره ده چې دا همره منفیات به ویني، مګر دا زه یو طبیعي حالت بولم او دا ډیر کم وخت لپاره وي او دا ډیر اقلیت انسانان دي چې دا نشي کولی چې یا هویت دومره یو ضعیفه ذلیله هویت وي چې دا هویت تر د بینه ویسي، او یا په عین زمان کې دا کم مسې حرکتونه چې دي دوی د حرکتونه سبب د دې شي چې واقعا هغه کم کسان چې دا یې حراس او خوف لري او هغه خوف په حقیقت تبدیل شي. نه، دا مسؤلیت نه لري، کار نه لري، یو تعداد دي چې هغه یو صحیح مسیر ته سوق سو نه دي شوي چې بیرته د افغانستان که لږ ذرې وضعیت بهتره شي، سیستم جوړ شي. زه فکر کوم د هغه قشر یا هغه اکثریت افراد دي چې بل مسؤلیت او بل مصروفیت نه لري، او دغه پراګندي سبب دم دې شانو کیږي چې دغه مسایلو ته بلمنه وي. او دلته طبیعي خبره چې تر شا به اوس هم هماغه استخباراتي کړۍګانې، هماغه نیابتی ډلې ټپلې، هغه به د خپل کار کوي، خو زه د ستاسو د دې خپرونې له طریق نه دا ډاډ ټولو ځوانانو ته ورکوم چې د افغانستان نوم، هویت، تاریخ دومره کوچنی، دومره مزبزب حالت کې نه ده چې یو دوه درې کسان راشي او هغه دا هویت او دا تاریخ زر تر زره له بای نه ویسي. که دا دومره ضعیفه او دومره مزبزب حالت کې ده، نو زه د خپل په نوبت باندې همدا نن نه ورته تیریم، خو زه باورمند یم چې نه د دوی کې دا استعداد او دا توانایي شته او نه دا هویت او دا تاریخ او دا نوم او دا نشان دومره ضعیفه ده چې دا دوه درې اشخاص راشي او هغه سوق سوکي او هغه له بای نه ویسي.
تاسو د 45 میلیونه افغانانو یادونه وکړه، په دوی کې اکثریت ځوانان دي او مخکې مو یادونه وکړه چې دوی یو ډول مایوسۍ سره مخامخ دي. په پای کې دوی ته څه ویل غواړي چې په مایوسۍ کې پاتې سي، که فکر کوي چې دوی هم د یو روښانه سببون په مخ کې لري؟
لکه څنګه مو چې د یو ځوان هغه حاصل او د ځوانانو هغه انرژي یا هغه جوهر یا جسارت په همدې کې ده چې د هر نوع ناامیدۍ په قبال کې باید دوی هغه جهد و جهاد وکړي او تلاش وکړي او د خپل هغه سرګل هغه خپله مبارزه باید جاری وساتي. نو د ځوانانو هغه اصلي هدف هم دا وي چې د ناامیدۍ حالت نه براوزي. زه باورمند یم چې هغه بعض ځوانان چې ناامیده دي، هغه لکه څنګه مې ویل چې هغه یو طبیعي حالت ده چې پرې راغلی او هغه طبیعي حالت به له پای نه ځي. او د ځوانانو هلې ځلې همدا دي چې د ناامیدۍ نه راوزي او د یو روښانه فضا کې لکه څنګه چې ژوند یې کړی او روښانه فضا مخکې له مخکې نه ویني، او همغه فضا ته به ځان راسي او په دې روښانه فضا کې یا په روښانه آباد او وسا او یو آزاد افغانستان په لیدو د هر ځوان هیله او ارزو ده. او زه فکر کوم یو هیله او ارزو به د دوی دا نه وي چې په امیدوارۍ سره به مخکې ځي. په دې فکر یم زه له اکثریت ځوانانو سره چې د ډیرو نږدې روابطو سره، هر ځوان په همدې فکر کې ده چې څه وخت کولی شي چې د خپل د وطن لپاره مصدر د خدمت شي.
ځوان او مدني فعال فیصل نوابی، مننه چې د ازادي میلمه په پروګرام کې مو را سره برخه واخیسته.
مننه ستاسو نه. ښې شیبې او ښې چارې. کور مو ودان.